درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 او 500 اتیا ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وټولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسیه کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړی ده. او د ترکیه په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پروند څو موټرو په ټکر کې لښته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوی دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنوی په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یو لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوی دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیه د شمال د مرمری پر لوی لار داسې وخت وشو چې هلته تور لړه خبره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوای کاروبار خراب شوی دی.
د پخوانو چې حساب ورته وکړي 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 2500.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. په دې باندې 4500 لکه افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاشت په میاشت بې وزلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمي راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په دسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ورو غرنۍ سیمو کې لوړاندې د واورې ورېدل پیل شوې دي. تر څو ورځ هوا سړه کې په افغانستان کې د تیر کال ژمی په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 ته راټیټه شوه. د سږ کال ژمی به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د دغه هېواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نس چلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیانې غاړې تولیدلې دي. ایتمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصخه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2024 کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشنبه هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بی پول خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دی. کته هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي. خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي، چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020
ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پېژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگاران
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو، له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بده مرغه هیڅ ادارې نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږده سړک ته جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوختي. دغه کار دوی د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ پرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا وژ سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. د باندې سلورلیم کنزلکه افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کال وړاندې جوړ شوی دی. شاغله یاریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې چې په هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، د مساجدو سره، د مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي نورې وړې لارې، پلچکونه، هم موږ جوړ کړی دی. دغه کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکو کوو.
دا سردې کلی 25 جمعاتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ ته رهبری شورا غړی دی. دی وایي د دې کلي سپینجري او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپلې روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي، اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار چې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسته د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې یعنې دا اوس د ژمي لپاره هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 تو کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغه بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تېروي او هلته په ډېر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمېر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوي دي. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,320 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرانس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې اسرائیلی ځواکونو وړ مشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د ښارونو ښارګوټو او د بېځایه شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. د آژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 50% یې له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکې جاپان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د یو شمېر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان ښځو لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتورې له خولې ویل شوي، په افغانستان کې وروستي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت اړوند زیږنتونو نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو ګڼګونه زیاته ده او بودیجه یې کم ده، خزی باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیږنتونونو کې د ماشوم زیږول شاوخوا 2000 افغانۍ لګښت لري چې د ځینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خولې زیاته کړې، هغه خزی چې په خابه یې امه زیږنتونونو ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیږوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 40% افغان میندې کورونو کې ماشومان زیږوي، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیږوي تر 80% پورته رسیږي، چې ډېر کله ورسره په زیږون کې د کورنۍ مشران ښځې مرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیږوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوي راخیستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او روزونکي لخوا په لوبه کې درغلی یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورځپاڼه وړاندې وایي کوهستاني د هغو اتو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال له لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې دغو لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کېږي. ورځپاڼه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2008 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړي وای. ورځپاڼه وړاندې د کوهستاني لخلې دي کې هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بلې ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د ته برات ورکړی دی. کارګر ادا کړی ده چې ځینې بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدلی لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلونکو شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد د کبله تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلی وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارا یې د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې په خواشو خوس ډیر پیکه سوی او ګټه نیمه تر راکشته سوی ده.
د چر په پرتله خواري نسته، رخشه زیات سوی دي، په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته، خلک بیکار دي، په دې خاطر سره اوس خواري کمی سوی دي. خو دا شي نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند د پازاب بچی د کلج ک ډيري خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوی. د په خو نو چې حساب ورته وکې 1500 غواني 1400 غواني داس پاتې دلې اوس 200 2500 داس خلک ست چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصن جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 2500 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسي کولای.
زما نوم حمد الله دی وروره، در مخه موږ شو څه مو پیدا کولی، اوس خواران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما خپل گزاره د پکوی وروره، در مخه لیټر مانا په جیش پنځه جیش په څلوېښت شو، اوس چیل وروره تقریبا دوه ویشت درویشت افغانۍ ګران شوي دي چیل، هغه دغونه دي وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د په برابري کو.
نوم مې اسمت الله دی، یو دوه درې سوه پیدا کوو، اوس د ورځې ماښام یې وړو کور ته ندی، پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې، اوس دوه سوه درې سوه ودر، پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي، رخشې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
ترنجان ډېر چې خاري نسته، مجوره دله کاروبار ډېر سره کمزوری دی، نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایه ده، خو فقط دا دی چې خواري نسته، نو بلا خو لاړ سره راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کړي، بر نو نوي افغاني د دې پیره کېږي، نه نه پاره وخېږي، نو نوي افغاني چې دی درې پیرې وکړي، بلا وروره یوه پیرایه چیل ځینې خوري، دا دوه پیرې دی تور پاتېږي.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره اپلای وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه ریجیکټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه ریجیکټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خود به ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دی یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درمننه نارینه ډاکتران کوي. نو
ستاسو له پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره اپلای وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه ریجیکټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه ریجیکټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خود به ته نه رسیږي.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دی یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شج ډاکټران وسن د نشتن سره مخ دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بنده وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي. پاکستان په روسیه کې څو ځلې تور لګولی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو وره سیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې درې شلو وره سیالۍ وکوي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لشته لشه لستنه مړه او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. د جرمني خبري اژانس د ځایي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پیښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته توره لړه خپره شوې وه.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه د دهقان په اکله هغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دو په اکله به خبرې ولرو چې دا له څه وخت راهیسې نه دود ده څه ډول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوې ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه. نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیا وه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلیو باندو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام له دین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي تر څو دا نړۍ آباده کی. دا تشویقی بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلی دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم همغه بادار چې ورته وایي جوړیږي، نو په کلیو بانډو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندیو کې په نورو اعماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کارګر دي، یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي تر څو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق شي، انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد سلام احادیثو ته وګوري، د تابوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک محته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبان ورسره کوي نو دله څومره زخمي تراکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تلاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه په دې کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړمه. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلوي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پیارم. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، یا هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کراش دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزي لاسته راوړي، نو حلال روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې له خاطره خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس دي همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري. ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي، که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. هغه دهقان وي که هغه مزدورکار وي، هغه هر کاره چې وسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي، دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دار چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي، باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی دی، دا د استراحت وخت چې ده، یعنی دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوانه، د به ډېره سخته پوښتنه کېږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به هم نه یادوو. فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو بې غوري ده؟
دقیقا، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي، د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد، او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه لاس قطع کېږي، د خپل سری نه لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځان ته جرات نشي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي، دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي، د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدورکار په حق خبرې وکړې، او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو، د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره، د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او دا څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې، دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي، او هغه کارونه چې دو حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پې کوي. دا کیلو بانډو کې یو معمول ده، او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدورکار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دو سره لاس ورکی دوی حمایت وکړي دوی ته لار ور وښي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغه ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، بلکې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم پکې آرامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کوم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم، کاغذ، دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربانه اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروی ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم، په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل دغه د علم له واسطه باندې یا دغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرامه ژوند ولري. او اخروی ګټه یې هم کم اجر او ثواب چې د دته شخص ته رسیږي، نو بدون شک به ریشه هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړی د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په کلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک کار ته بوزي. دوی هم له ژوند ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته تر څو بویزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري، دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. وایم شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دوو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي، کنه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبه ده، د مسؤلیت ده چې دوی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کېنول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنیو د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دروازې خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. کچیر وست یو چوگ لکار نیست کیگی او دا اگر کچوگ یو توانو مولدی دا با آغا توانی چه ده لست انزل از کلو سپاما که لاست را اولد آغل بین ازی دا هم دا جامعه که او پتولنه که بد اغیزه که ایچی ترگه اغا سپاما چه اغا کرده دا پس انزل از کلو پی اغا پی یو دو کلو رو پی لبین ازی او اغا مسئلی دا بیا دا لاست تک شای نو سنو دا دوست پورز بانی دا جامعه شا تک زی
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدورې د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې د هغه لاس لاندې نور دې کار هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي. نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي، که هغه نایي، که هغه اشپز وي، که هغه خیرات وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له منځه راغلې چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نایي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ. انسانونه تعقول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت. لازم ده چې هغوی سره په سره او په ډېر احترام او مهربانۍ سره عمل وشي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقونو باندې خبرې وشوې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه ښی چارې، الله ممال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
Be a shame.